سلامونه او ستړي مسي وخت مازیګر 5 بجې سوی نن د سیشن ورځ د 2014 میلادي کال د جولای 12 نیټه ده. د مشالې د نن ورځې نه ساته خبرونه په اوستي خبرګړي کې مو زابل هک کړ. هر کله کوم اله د روغ جوړ خوشاله یست. د پاکستان خبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. خو په پیل کې به مایک سپوس فارم نالی ساجمل ته چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې پاکستان وای په کشمیر کې د پر امن مظاهرو پر ضد د طاقت استعمال د منلو وړ نه دی. په کرم ایجنسی کې د پیپلز ګوند یو مشر حامد حسین توری وشل شوی دی او د اروپای ټولنې په لسګړو هوادونو کې زیاتره خلک دا نظر لري چې ترهګري او د کډوالو بحران له یو بل سره تړاو لري. دا خبرونه تفصیل. د پاکستان خارجه چارو وزارت وایي چې په کشمیر کې د پر امن مظاهره کوونکو پر ضد د ځواک استعمال د بشري حقوقو پر ضد ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې پاکستانی چارواکو پرون د هند سفیر گواتم بامبوالې رابللې او د هند تر واک لاندې کشمیر کې د وروستیو خونړیو شخړو په اړه ترې وضاحت وغوښتلو. په دغه نښتو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. هندي امنیتي چارواکو د جولای په 8 اعلان وکړ چې د یوې یاغي ډلې حزب المجاهدین کمانډان برهان مسافر بنی او دغه دوه نور وسلوال مرګري یې وشلې دي. د دې په خروست د جولای په 10 په مسلمان اکثریت سیمو کې مظاهره شروع شو او خلکو ته پکې مرجوبله واوخته. په کرم ایجنسی کې د پیپلز ګوند مشر حامد حسین توری وجل شوی دی. د برا کرم مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علی خان نن مشال ریډیو ته وویل چې پولیټیکل انتظامیه ته نن د حامد حسین توری مړی په یو کوټه کې ترلاسه شوی دی.
ډاکټر سید حسین چې نن هغه یو کور دی د هغې سره د هغوی یو کمره ټایپ ده کوم چې په دې حامد حسین چې کوم پرزیډنټ دی د پی 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 په اړه چې نه هغه یوز کوله باډي دا کنډیشن نه دا پته لګېدی چې دا مډ نایټ ټایم کې چې دی دو تین بجې ټایم کې دا انسیډنټ شوی دی.
د پیخي سیمواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله ډلې منلې ده. په ملکنډ کې د ټولګوندي سي غونډې پر مهال ځینو سیاستوالانو ویلي دي چې حکومت تر څو په ملکنډ ډیویژن کې د ټیکس اغیستو پریکړه بیرته نوي اغستي دوی به خپل احتجاجونو ته دوام ورکړي. د کسټم قانون پر ضد نن په چکدره کې د ټولګوندي سي غونډې پر مهال د جمعیت علما اسلام ډلې یو مشر مولانا ګل نصیب خان وویل
دې وخت موجوده حکومت چې ده په دې حواله باندې اس حالې ځلې نه دي کړې او اچانک د دې اعلان وکړو په دې باندې خلک خپه دي چونکه ملاکن ډیویژن چې ده هغه د مسلسل شدیدو مشکلاتو سره مخ دي. طالبایزیشن چې ده هغه دلته وشو سیلابونه چې ده هغه دلته راغلل د قوم سره زیاتې ښکاری.
په ملکن ډیویژن کې څو میاشتې وړاندې حکومت د پاکستان د نورو برخو په څیر د کسټم قانون لګولې دی. د سوات تحصیل بحرین په مانکیال سیمه کې د پولیسو په گاډي چاودنه شوی ده چې پکې د یو ماشوم په ګډون 15 تنه زخمیان شوی دي. د بحرین پولیس تاڼې محرر سید رحمان نن مشال ریډیو ته ویل چې نن د ملکنډ کمشنر له میلمنو سره د امنیت لپاره د مینګوري پولیسو گاډي روانو چې ورباندې د سړک گاډي چاودنه وشوه. د پیښې ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی منلې ده. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر وای په کابل کې لچارواکو سره په خبرو کې د افغانانو په خراتلون کې ټینګار کړی دی. اشټن کارټر نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډه خبري ناسته کې ویل امریکا او نور اتحادیان یې د افغانستان دوامدار ملاتړ ته ژمن دي. نوموړی وای د دریو مسلو په اړه د باس لپاره کابل ته ورغلی چې هغه نیټو د صلاحیتونو لوړول، افغانستان سره مالي ژمنی او د 2018 تر پایه د امریکایي ځواکونو موجودګۍ ته دوام دی. بل لور ته ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو سره د امریکا د دوامدار مرستو هرکلی وکړ او ډاډ یې ورکړ چې په پوره شفافیت سره به دغه مرستې مصرف شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د زابل په مرکز کلات خار کې د چاودنو او حملو په تړاو نه کسیزه وسلواله ډله نیولې ده. له دغه ریاست څخه نن په خبري شوې اعلامیه کې راغلي چې نیول شوو کسانو اعتراف کړی چې له دې وړاندې په یو شمېر حملو چاودنو کې لاس درلود. تر اوسه نور وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د اروپای ټولنې په لسو غړو هیوادونو کې د شوې یوې سروې تر مخه د اروپا زیاتره خلک باور لري چې د کډوالو بحران او په اروپا کې د ترهګرۍ مخ په زیاتېدونکي ګواښ په خپلو کې تړاو لري. د واشنگټن یوې څېړنیزې ادارې د سروې تر مخه په لسو کې د اتو هیوادونو لږ تر لږه هغه نیمایي کسان چې ترې د سروې په اړه پوښتنې شوي دي باور لري چې له کډوالو سره به د ترهګرۍ امکانات زیات شي. داسې نظر په هنګري کې شپږ اویا فیصد او په پولینډ کې یو اویا فیصد خلک لري. په هغو لسو هیوادونو چې پکې سروې شوي ده پکې د پنځو هیوادونو لږ تر لږه نیمایي کسان بیا کډوالو ته په اقتصادي او بوج د اروپا د خلکو نوکریانو د ټولنې د ګټو لپاره د خطر په سترګه ګوري. نن د عراق د بغداد په یو بازار کې موټر بمي ځان وژونکي حمله لږ تر لږه نهه کسان وژلي او په لسګونه نور یې زخمیان کړي دي. دا پیښه د بغداد په هغه سیمه کې شوې ده چېرته چې زیاتره شیاګان میشتي. دا چاودنه د بغداد په شمال ختیځ کې د الرشیدیا ضلع په یوې سبزي منډۍ کې د بارودو ډک ګاډي په ذریعه شوې ده. تر اوسه کومې ډلې د پیښې ذمهواري نه ده منلې. اټکل کېږي چې د برېټانیې د کورنو چارو وزیره ټریسا مې با سبا ته د دغه هواد نوې وزیر اسما وټاکل شي. په محافظه کارا ګوند کې د غیر وروستۍ سیاله انډریا لیټسم و چې د جولای په یولسمې له مقابلې لاس واغسته. نهه پنځوس کلنه ټریسا مې با د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پر ځای راشي. ډیوډ کیمرون ویلي چې نن به د کابینې د وروستۍ غونډې مشري کوي او ملکه الیزبت ته د خپلې استعفا پاڼې له سپارلو وړاندې به سبا د پارلیمان پوښتنو ته هم جواب ووایي. او اخیری خبر اوس د کرکټ په اړه. د افغانستان او آیرلند ترمنځ دا مهال د کرکټ لوبه په بلفاسټ کې روانه ده. د افغانستان لوبډلې اوس د څلورو وکټو په زیان یو سل اته څلوېښت رنسونه جوړ کړي دي او دا مهال درشتم اوور روان دی. د خبرونو پای
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر یو سل څلور روپۍ اویا پیسې اخیستل کیږي او یو سل پنځه روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو یو سل پنځلس روپۍ او یو سل پنځلس روپۍ څلوېښت پیسې. یو پاؤنډ یو سل شپږ دېرش روپۍ پنځوس پیسې او یو سل اووه دېرش روپۍ شل پیسې. یو عرب اماراتو درهم اتیش روپۍ پنځه دېرش پیسې او اتیش روپۍ پنځوس پیسې. یو سعودي ریال وېش روپۍ پنځه شپېته پیسې او وېش روپۍ اتیا پیسې. یو افغاني یو روپۍ دوه پنځوس پیسې او یو روپۍ پنځه پنځوس پیسې. او دوه سوه نوي ایراني ریاله په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه اته اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت و دېرش او کم نه کم اتیش. په بنو کې به زیات نه زیات نهه دېرش او کم نه کم ویش. او په کوټه کې به زیات نه زیات شپږ دېرش او کم نه کم شل ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مولا نساج مل واوریدل. د موسم او کرنسی حال درته احمد الله درکړ. پاکستان په هند کې د یو کشمیر وسلوال د وژلو او د تشدد د رامنځته کېدلو پر سر په اسلام آباد کې د هند سفیر حاضر کړی. کارپوهان د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو لپاره د یو نوي سوچ او لارې خپلوډو وړاندیز کوي.
نئے سوچ پکار دے دی مسئلے حل لپاره. اگر درو خبر باندې هو دواړو خپل بیانونه هم کوي او خلکو ژوندونه هم پکې تباه کیږي.
په کورمه کې د پیپلز ګوند یو ځای مشر حامد حسین توري هم مړی ترلاسه شوی دی. د کورمه سیاسي ګوندونه یې د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوي.
کچته دو ملزمان ونه نیوي شو نو موږ کورمه ایجنسی په ساتي باندې پرم سیاسي اتحاد بارپور احتجاج اعلان کوو.
په دې وروستیو کې پر ډیورنډ کرښه د پاکستان او افغانستان د ځواکونو ترمنځ رامنځته شوې نښتې وروسته د چمن د لارې د دواړو هیوادونو پر تجارت بد اغېز شوی دی. د شاه دوه طرفه تجارت لپاره کارپوهان څه وړاندیز کوي؟
که چیرې دغه تعلقات بهتر شي نو بیا زما په خیال دواړو هیوادونو مشران چې کوم دي هغه به د دې خبرې لپاره تیار شي چې د تاجرانو مرسته وکړي.
او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسې. پایل هم له کشمیر او د پاکستان او هند له تعلقاتو څخه. پاکستان په هندي غاړه کشمیر کې د وروستي اخوډب د سپینوي لپاره پرون د هند سفیر د بارنو چارو وزارت تور غوښتي وو. په یاد سیمه کې له تیرو څو ورځو راهیسې د پولیسو او مزارعچانو ترمنځ چې اکثره مسلمانان او د یغانو سره خواخوږي لري د اخوډب روان دی. ناندری د حزب اسلامي د یو مشر او بخشي ناندری د حزب المجاهدین د یو مشر تور وشل کېدو وروسته پیل شوی. تر اوسه تر شل زیات کسان په دې تشدد کې وژل شوی دي. نور حال له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان خارجه چارو وزارت خبر پانه وایي چې د پاکستان د خارجه چارو سیکرټری اعزاز احمد چودھری د هند های کمشنر گوتم امبانی ته په کشمیر کې د کشمیریانو یو مشر برهان وانی په شمول د نورو کشمیریانو په وژنې خپل احتجاج ثبت کړی. خبر پانه د سیکرټری خارجه اعزاز احمد چودھری په حق لوایي چې د پرامن مظاهره چانو پر ضد د طاقت استعمال په هیڅ صورت قبول نه دی او د هند غصبانه رویه کشمیریان د خپلواکۍ له حق نه شي ودرولی. اعزاز احمد چودھری په وینا چې هند د ملګرو ملتونو د قراردادونو درناوی وکړي او نه صرف خپل لوزونه دي پوره کړي بلکې د بے ګناه کشمیریانو د وژنې پلټنې دي هم وکړي. خبر پاڼه وایي چې خارجه سیکرټری په کشمیر کې د دیشو نه زیات د پرامن مظاهره چانو وژل غندلي دي. سیکرټری خارجه په وینا چې د پرامن کشمیریانو وژل بے عدالتي دي او ویلي چې د طاقت استعمال د بنیادي بشري حقوقو خلاف ورزي ده. بلخ و هند د پاکستان لخوا د کشمیر موجوده صورتحال په اړه بیانونه د هند داخلي معاملو کې مداخلت ګرځولي او ویلي چې موږ د هند تر واک لاندې کشمیر په اړه د پاکستان بیانونو نه خبر یو. د دې نه پاکستان د ترهګرۍ سره تعلق او دا د ریاستي پالیسۍ آلې په توګه د کارولو عکاسي کیږي. هند وایي چې د برهان وانی د وسله وال ډلې حزب المجاهدین سره تعلق و او نوموړی یو وسله وال و. برهان وانی د تېرې جمعې په ورځ د هند تر واک لاندې کشمیر کې د هندي ځواکونو سره په یو نښته کې وژل شوی و. د څه نه پس په کشمیر کې احتجاجونه روان دي. د ذکر ده د تېرو څو لسیزو راسې د پاکستان او هند ترمنځ د جموں او کشمیر په اړه شخړه روانه ده چې له وجې څو وارې جنګونه هم شوي دي. پاکستان د دې مسلې هوارې د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق غواړي او وایي چې د کشمیریانو د خوښې پر اساس دا مسله هواره شي. د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر اجاز خټک وایي د لړکی پاکستان له اړخه د هند های کمشنر خارجه چارو دفتر ته غوښتل خبره د ضرورت نه زیاتول دي. د ده په وینا دې وخت کې دوه ملکونو تعلقات سمولو اړخ ته بوتلل پکار دي نه چې خراب کړی شي.
اگر ضرور خبر بانا ہو دوڑ خپل بیرون ہم کئی او خلق جوندون ہم پکے تباہ کی گی او حل نظمی انڈیا خپل خبر رستو کی گی او پاکستان رستو کی گی. دائی تم جذباتی مسئلہ دا ہوئی تا خود ملک سارت مسئلہ دا نو اگی بانے پا جگڑو بانے او پا بیسنو بانے دائی حالات خرابی نقصان کئی مسئلہ نہ حل کئی. میرے پارا سجچی یورپ کی دنیا دے سرحدی مختلف مسئلوں نا مخ کے لارا دا اگر حل کې دې ضروري راغی نه مخ کې دې تدلو سوچ کول دي یو وخت دا څه نه لګی چې دې په دې موټ کې څه مسئلے حل.
د دفاعي چارو کارپوه په خوانی لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي چې نړیواله ورورولي د کشمیر په معاملې سره کردار نه لوبوي.
انکو پورا علم ہے کہ کیا ہو رہا ہے کشمیر میں لیکن مصلحت کی بنا پر
نړیواله ورورولۍ ته پوره علم دی چې په کشمیر کې څه روان دي. خود مصلحت په بنیاد هغه خپل आवाज نه اوچتوي او دا وایي چې دا معاملې د پاکستان او هند ترمنځ هوار شي. که وګورئ دا معاملې د بشري حقوقو معاملې ده او څنګه چې د هغوی حقوقو په ماليږي نو دا معاملې د ملګرو ملتونو د قراردادونو په ذریعہ د هوارولو ضرورت دی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د هند تر واک لاندې کشمیر کې پر مرګ ژوبلي اندېښنه خودلې او ویلي چې ټول سیاسي ګوندونه دي تحمل
دوا رابعه اکرم خان. کوارس انډیا ویبپاڼې په کشمیر کې روان تاوتریخوالو حالاتو ته کتنه کړې. د ویبپاڼې لیکي په کشمیر کې حالات په تیرو ورځو کې د یو وسلوالې ډلې د مشر تر وژل کېدو وروسته خراب سول چې پکې په مزارک کې تر ژلو زیات کسان وژل شوي. ویبپاڼه هغو وجوهاتو ته کتنه کړې چې ولې دغه سیمې ځوانان په قهر شوي دي. د مقالې مهم ټکي به له ملیحه مرساده واورو.
کوارٹس انڈیا ویبپاڼه لیکي په تیرو دریو ورځو کې په کشمیر کې تر شلو زیات کسان وژل کېدل. په سیمه کې یو وار بیا د خلکو غوسه راپارولې ده. ویبپاڼه لیکي په سیمه کې تشدد د جمعې په ورځ د حزب المجاهدین وسله والې ډلې کمانډر برهان مظفر ونی تر وژنې وروسته مخې ته راغلی دی. د ویبپاڼې په خبره قهرجنو خلکو په امنیتي ودانو کاڼې ورولي او په جوابي کاروایي کې امنیتي ځواکونو هم د اوښکې بیونکې ګیس او د ګولو استعمال کړی دی چې پکې مظاهرچیان وژل شوي دي. په مظاهرو کې یو پولیس والا هم وژل شوی دی. ویبپاڼه هغه وجوهات بیانوي چې ولې کشمیري ځوانان په قهر شوي دي. د ویبپاڼې په خبره د ډیرو شنونکو په خبره داسې نوې خبره نه ده. د سیمې خلکو تر مخکې هم د وسلوالو په جنازو کې احتجاج کړی دی. په سرینګر کې د یوې مجلې ایډیټر شوکت اے موټا وایي کشمیري وګړي هند ته د جارې او قابض حیوانات په سترګه ګوري چې د هغوی د خواهش خلاف یې سیمه قبضه کړې ده. ویبپاڼه لیکي د کشمیري وګړو او سیاسي کارپوهانو په فکر هند د کشمیر مسلې د سیاسي حل لپاره سنجیده ګامونه نه دي اخیستي. ویبپاڼه لیکي د کشمیر په یو نسل کې چې زیاتره عمر یې تر وسلوالۍ او عسکریت لاندې تیر کړی دی د مایوسۍ احساس په ورو ورو زیات شوی دی. د اپوزیشن یو لوړپوړي سیاسي مشر علي محمد ساگر په خبره کله چې د عوامي جذباتو په وړاندې د زور استعمال کیږي نو نتیجه یې هم دغه شان حالات دي چې اوس مخامخ دي. ویبپاڼه لیکي په امریکا د 11 ستمبر د ترهګر بریدونو پس په کشمیر کې آزادي غوښتونکو مشرانو خپل کمپین او جدوجهد د یو ځانګړي تحریک په توګه د ښودلو لپاره د سیاسي پروسې او مذاکراتو ملاتړ شروع کړ. خو دغه ستراتیژي تر هغې وروسته ناکامه شوه کله چې آزادي غوښتونکي مشران په 2008، 2009 او 2010 کال کې د ولس د لویې کچې له تحریکونو په ګټه اخیستو کې ناکامه شول او د حکومت ردعمل د مظاهرو په وړاندې ظالمانه و. ویبپاڼه لیکي د دې نتیجه دا وه چې مسلح جدوجهد یو وار بیا زور ونیولو او د ونی په شان وسلوال مخې ته راغلل. ویبپاڼه لیکي د امنیتي ځواکونو ردعمل حالات لا خراب کړل چې د تیرو کلونو په شان دا ځل هم د جموں او کشمیر پولیسو ته په سیمه کې د جارح په سترګه کتل کیږي.
کورمی چارواکی وای په سیمه کې د پیپلز ګوند مشر حامد حسین توري نامعلومه کسانو په ډزو وژل دي. انتظامیه تر مخه دغه پیښه د نهې په شپه شوه ده. حامد حسین توري به نن ټاکل شوی وای چې 3 بجې به په خپل پلانټ حجره کې خاور ته سپارلی. د دې پیښې نور تفصیل د تاریخ کورکزی په رپورټ کې.
د باراکور میں مرسیال پولیٹیکل ایجنٹ شاہد علی خان مشا لوڈیو تویل حامد حسین توری پا پاڑا چنار کے دنہ پورز دیو شخصی کمرے دننا دمڑی نے حالت کے لپولیٹیکل انتظامی تا ملو شو چپ سر باندے صرف یو ڈز وشتل شوی بو
ڈاکٹر سید حسین چنن دا غا یو کور دے دا غی سر دا غو یو کمرہ ٹائپ دا کم چپ دے حامد حسین چی کم پریزیڈنٹ دے پی 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 پاڑا چنار دا دے یوز کولا نا غا پاڑی دا کنڈیشن دا پتہ لگے رہے چی دا مڈ نائٹ ٹائم کی چی دا 2-3 بجے ٹائم کی دا
د پنځو څلوېښتو کالو حامد حسین توري د شبلانو سیمې اوسیدونکی دی او پولیټیکل انتظامیې تر مخه د نوموړي له چا سره ذاتي دښمني نشته. د کورمې سیاسي اتحاد د حامد حسین توري وژنه په سختو ټکو غندلې ده او وایي د نوموړي په مرګ هلته سیاسي هلو ځلو ته سخت زیان رسېدلی دی. د سیاسي ګوند مشر ملک عبدالکریم عابد مشال لوډیو په لارې غوښتنه وکړه چې د نوموړي قاتلان دې زر تر زره ونیول شي، ګنې په سیمه کې به احتجاجونه شروع کړي.
ټول اجلاس را غوښتی وو، موږ دې واقعي شدید مزاحمت کوو اور سارا حکومت نہ غختنه کو تدیدی منظمان د پلفور ونی ویشی عادت دې واقعو انداز پر د رښتوم وشي او کچې ته دو منظمان ونه ویشی نو مو کورم ایجنسی په ساته باندې کورم سیاسي اتحاد بھرپور احتجاج اعلان کو.
مرسیال پټیکل جین شاید علی خان وای په دې اړه تحقیقات روان دي چې د سیاسي مشر حامد حسین توري په وشتلو کې سوکا کړ دي. شاید علی خان وای د نوموړي مړې د پوسټ مارټم لپاره هم غختلې دي، خو کورانه لور کول سخه انکار وکړو.
د دې کوم د موبایل کوم ډیټا دا هغه هو انټيليجنس ایجنسی د اور په سیده لګ ټریپورټ کې د دې سره سره فورنسک ټیم چې نه هغه ته هم ریکوست کړی دی. شاور نه اډیشنل انسپکټر جنرال انویسټیګیشن خبر کوم پاتا چې هغه وشي هم ریډیکو نو سو زم په خپل د دې کې نو انویسټیګیشن وغیرہ شروع دی چې سیکشن کلپ چې کوم دی نه هغه مونږ راغونی شو.
مرسیال پولیټیکل ایجنټ په خبره په سیمه کې د حامد حسین د وژنې په تور درې مشکوک کسان هم نیولې دي. د حامد حسین توري د وژلو مسولیت تر دې دمه چا قبول کړی نه دی، خو په کورمه کې تر دې وړاندې هم یو شمېر قومي او سیاسي مشران په ورته ډول د وسلوال طالبانو لخوا وژل شوي دي. طارق ورکزې، مشال رادیو، پېښور.
هلته بیا په بونو کې پولیس وایي د شمالي وزیرستان یو مخور قومي مشر ملک عطا محمد د ناصرګندو وسلوالو په ډزو وژل دي. نوموړی په کومبوراخیل وزیر او نامتو جرګمار و چې د سیمې خلکو ډېر زیات قدر کولی. قبایلیان د یاد مشر پر مړینه خفه دي، وایي یو داسې کس یې د تل لپاره بایلی چې د خلکو غوښتنې حکومت ته رسولې. د نوموړي د وژلو مسؤلیت چا قبول کړی نه دی. عمر دراز وزیر په دې اړه رپورټ راکوي.
د پولیسو په وینا د شمالي وزیرستان بوراخیل وزیر قبیله مشر او جرګامار ملک عطا محمد بنو بازار کې په ډزو ووژلو. ملک عطا محمد چې سیمه کې په تیمت آجی نامه مشهور وو، د سیمې پیړندل شوی مشر وو. نوموړی 13 ورځ پلارانی ټاټوبي شمالي وزیرستان کمسروبي کې خاورو ته سپارلو لپاره د کورنۍ ټولو کسانو او رشتہ دارو سره پولیټیکل انتظامیه وزیرستان ته ورسول. د شمالي وزیرستان آل پارټي سیاسي اتحاد غړی محمد خلیل وایي ملک عطا محمد مرګ د سیمې لپاره ناتلافي نقصان دی چې تل یې د وزیرستان آواز پورته کړی.
مشرون د علاقې د پوره ډېر فایده من وي، دا یې خو ډېر رغوینه سړی و. ښه سوچلو را علاقې د پوره چې په جرګه شو چې کوم داسې خلل روغی بیا د ډېر کوشش وشو کاغه جرګه به سره ونی ولا کامیابوله کوشش وکړه. بل نن واښه د سپا خبره یا حق خبره ډېر کم خلکو د اوسې خژغې دوه کړه. دا د مرګ د وزیرستان د پوره ډېر غټه نقصان خبره ده.
د شمالي وزیرستان خبریال نور بیرام مشال تا وویل نو ما وړی تل د حق آواز پورته کړي او د سر مشری به کوله
چې کیم ټیم نه آی ډی پی زروغلې د یو ورس په کارونو تر کړی سبب یو مرکاو مشوم به بل مرکاو د په مسایل شبه بوخت وو چې د ګورنمنت پر به چې کیم مسلې داسې خلل روغللو حکومت په طرف ته مخ ور غشتلو دا انتهایی غټ نقصان ده د شمالي وزیرستان د پوره اوزو یان چې نه پر کې دین کې نقصان ده او خصوصیت دا هو چې د حق له پوره به همیشه دا ویلوړو او خصوصا د مظلوم وزیرستانونو د پوره اغه نه دای په شان شول د به همیشه دا خبره کړله چې د غریبونه او اوس په چګول شي کچېر مو سار یا لور شي غو نه به ز په شان شوا غن نه میجویني شمالي وزیرستان یو غټ د حق اوس د بو کول دان نه یو اوله صدمالو چې میجه چګوي
د نو ما وړي د مرګ پاړه پولیس او پولیټیکل تنظیم یا وای نصرګنده کسانو په ډزو وژلې او قاتلان یې د پیخزاینا په تخته کې بریالي شوی چې په اړه د لټون عملیات او تحقیقات روان دي د پیخزې مواري چا نه دی اخستې عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
او سمزو ملکند ډیویژن ته په ملکند ډیویژن کې د کسٹم لګولو پروسه د چکتره کې ټول ګوندیزه کانفرنس رابللو فیصله شوې ده چې پکې به ټول سیاسي ګوندونه او تجارتي ډلو ته بلنه ورکړل شوې ده او دوی به د ټیکس پروسه خبري او احتجاج وکړي دوی د دې نور تفصیل به د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان راکړي
په ملکن ډیویژن کې د کسٹم ایک قانون لګولو په ضد چکدرک کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو په ګډه د قانون نه منلو پخلی کړی دوی وایي چې صوبای حکومت په وینا د قانون منظور شوی اوس دې واپس واغسته شي د بونیر څخه تعلق لرونکی د عوام نیشنل ګوند بشر او پخوانی صوبای وزیر سردار حسین بابک وایي دغه د احتجاج هغه لړۍ ده کومه چې دوی وړاندې شروع کړې وه او بیا دوی د پاکستان وزیر اعظم او خیبر پختونخوا وزیر اعلی سوات ته د راتګ په دورې په مهال ټیکس واپس اغستو اعلان په تمه و ولې ونه کړی شو
ملکن ڈویژن خلکو دہشتگردی خلاف ډېر لوی قربانۍ ورکړې دي پاکستان خدا او چې مرکزی او صوبائی حکومت د کوهستان خلکو لپاره د ملکن ڈویژن خلکو پات ورکړی دا وی په ځای باندې دا مراد چې کوم پیکې جوړای کړي واپس واغستو من ټول پټه موږ ورکړي حال پاکستان ته ان شاء الله پدې کې موږ یو ختمي باضابطه له عمل چارو د مستقل احتجاج د پاره کې تاسو کولی دا واپس لري دا چې یو به موږ جاری ان شاء الله
نو عام نیشنل ګون لاړه صوبائی اسمبلی غړي جعفر شاه زیاتوي چې دې سیمه کې د ټیکس لګول لو هیڅ قسمه جواز نه جوړي
مرکزی حکومت جنرال او سیل ټیکس په مات کې لږې په مات کې د ټیکس په باندې ولول اوس دی کسٹم ایک نفاذ کې رکست ټیکس سره بدیرو وروخته غوښته نو ټیکس نو باندې علاقه کې ولې موږ چې قوم د متحمل کې دي نشي موږ سم لیکن دا خبره پورته کړی دا او د کې صوبایي حکومت لیټرلی کله او مرکز کا د ټیکس انفورمیشن لپاره مونږه صوبایي حکومت ته مطالبه کوم چې خطرېږي خپل چې نوټیفیکیشن واپس واخلي
د جمعیت علماء اسلام در څخه تعلق لرونکي پخوانی سنیټر مولانا ګل نصیب خان وای چې حکومت په دغه ټیکس لګولو کې قام په اعتماد کې نه دی غسته نو ځکه دوی دغه ټیکس مخالفت کوي
د وخت موجوده حکومت چې ده په دې حواله باندې اس حالې ځلې نه دی کړی او اچانک د دې اعلان وکړو په دې باندې خلق خپه دي او ناراض دي چونکه ملاکن ډیویژن چې ده هغه د مسلسل شدیدو مشکلاتو سره مخ ته د خلکو کاروبارونه چې دي هغه خراب شوی دي د خلکو ځمکه چې دي هغه خراب شوی دي طالبایزیشن چې دي هغه دلته وشو سیلابونه چې دي هغه دلته راغلل د قوم سره زیاتې اختیاري او په دې وجه باندې جمعیت علما اسلام هم تعاون هم کوي چې را حکومت په پلفور د خپل مسله فیصله چې په دې وخت کې واپس واخلي
په ملکن ډیویژن کې سوم یاشتې وړاندې د خیبر پختونخوا حکومت په وینا مرکزی حکومت د یو قانون تر سوري لاندې په ولس هغه ټول ټیکسونه لګولي کوم چې د پاکستان په نور برخو کې موجود دي ولی د سیمې ټول سیاسي ګوندونه به شمول د خیبر پختونخوا اسمبلی غړو دغه قانون واپس اغستو غوښتنې د تیرو درې میاشتو راسي کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د پاکستان یو سیاسي ګوند مو اون پاکستان له پاکستانی فوج مشر جنرال راحیل شریف غوښتنه کړې چې په هیواد کې د مارشال لا وروسته دی د ټیکنوکریټ حکومت جوړ کړي ځکه د دوی په نه د هیواد نه د ترګري د خاتمې لپاره چې نوموړي څومره ګټور ګامونه پورته کړي دي نو په تاریخ کې داسې چا نه دي کړي په خو کارپون وایي چې کله هم د فوج او حکومت ترمنځ حالات ډېر ښه نه وي نو ځینې ډلې په حکومت دباو اچولو لپاره دا ډول غوښتنې کوي احمد الله پدیاړه رپورٹ را کوي
موو آن پاکستان نومې د ګوند د فوز مشر جنرال راحیل شریف د اکسونو بینرې د اسلام آباد په شمول د ملک په یو شمیر نورو ښارونو کې لګولی دي چې پرې لیک دی چې د تلو خبرې زړې شوې، د خدای لپاره اوس راشه. د یاد ګوند مرکزي غړي علي هاشمي مشال ریډیو ته وویل چې د فوز مشر چې کله د روان کال په لومړۍ میاشت کې په خپل وخت د ریټایرډ کېدو اعلان وکړو، نو د هغه وخت نه د دوی ګوند دا دریز لري چې د فوز مشر د دې ملک نه د ترهګرۍ خاتمې لپاره چې څومره ګټور ګامونه پورته کړي دي نو تاریخ کې داسې چا نه دی کړی. علی هاشمی د دې بینرو لګولو په حق لوایي، دا وخت موږ ته دا قسمه بیانونو ضرورت ولې راپیښ شو؟ نو ډیره واضحه خبره ده چې د هند د استخباراتي ادارې را ایجنټان د یو سیاسي ګوند په کارخانه کې ونیولې شو. دینه علاوه کلبوشن یادو ونیولې شو، خو زموږ سیاسي مشرانو هیڅ قسمه بیانونه ور نه کړل. اچکزی صاحب د ملک د ماتولو خبره وکړه، خو هیڅ یو سیاسي مشر یې غندنه ونه کړه. دینه علاوه حکمران نن په درغلو کې ککړ دي، او چې کله هم د ملک په کومه برخه کې د امنیت خبره راشي نو حکومت فوز راغواړي. نو د دې هر څو وروسته دوی غني چې فوز دې مخه ته راشي او د ملک واک دې په لاسونو کې واخلي. د ذکر دا چې د جنرال راحیل شریف د ملازمت موده د روان کال په 11مه میاشت کې سرته رسی. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي، دا کمپاین چې وخت په وخت کېږي د دې بنیادی وجه دا ښکاري چې پاکستان کې یو شمیر تعلیم یافته خلک د حکومت د سیاسي او معاشي نظام نه مطمئنه نه دي او دوی بدلون غواړي، او دغه وجه ده چې دوی د پاکستان تاریخ په وړاندې کې دي او دا قسمه غوښتنه کوي او ګڼي چې د دې نه علاوه په بلې کومې طریقې سره په سیستم کې څه بدلون نشي راتللی. او تر څو چې دا خبره ده چې د داسې غوښتنو په شا د فوز لاس کېدای شي، نو زه نه ګڼم چې د ISPR لپاره به دا ممکنه وي چې د شپې د ملک په لویو ښارونو کې دا قسمه بینرې ولګوي. د حسن عسکری په وینا چې کله هم د فوز او حکومت ترمنځ حالات ډیر ښه نه وي، نو ځینې ډلې په حکومت د دباو اچولو لپاره دا قسمه ګامونه پورته کوي، او په تیرو وختونو کې هم داسې شوي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یوش، پلندو سپو 2013 پنځل زرا درې سو شپېته، پنځل زرا اووه سو شپېته، او د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
او سم د بارانونو په اړه یو ریپورت په خبر پښتونخوا کې، د سش کال په شکل بارانونو روانه اونۍ اټکل سوې ده. د پاکستان د موسمیات اداره وایي چې د ملک په یو شمیر سیمو کې د پشکال د بارانونو لړۍ پیل سوې، او په خبر پښتونخوا قبلي سیمو کې شایي د چهارشنبې ورځې د بارانونو لړۍ پیل سي. یاد دي وي چې تېر کال په جولای میاشت کې د پشکال بارانونو او سیلاونو له کبله په پښتونخوا کې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله وشتې وه. له اسلام آباد به یو ځل بیا د احمد الله ریپورت ته ورسو.
په پیښور کې د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې د تیری اونۍ راهسې د ملک په ځینو برخو کې د پشکال بارانونه شروع شوي دي چې به په روانه اونۍ کې هم جاري وي. نوموړي د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو او قبایلي سیمو کې د راتلونکي شروع ورځې نه د زیات بارانونو امکان څرګند کړو، او وی ویل د مشتاق شاه په وینا چې د بارانونو له وجې د کابل دریاب په شمول د ملک په ځینو نورو دریابونو کې د اوبو کچه هم اوچتېدی شي. د ذکر دا چې د روان کال په مارچ او اپریل میاشتو کې د بارانونو، سیلابونو او نورو یو شمېر پیښو له وجې د 202 نه زیات کسان مړ شوي وو، او 1500 پوری کورونو ته هم زیان رسیدلی وو. مشال ریډیو چې کله د خیبر پښتونخوا د آفتونو د نظم صوبایي ادارې یا پی ڈی ایم اے ویان لطیف الرحمان نه تپوس وکړو چې ادارې د وسنا څخه حفاظتي ګامونه پورته کړی دي، نو د نوموړي وینا وه د تیر کال په جولای میاشت کې د پشکال بارانونو او سیلابونو لکبله 208 کسان مړه او 155 جوبل شوي وو.
احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد۔
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
او سم پنجنی میں بجے سے ویدی یعنی ساج ملبہ دا خبرونو لنڈی سوڑان دکھ رہی
د پاکستان د کورونو بخنه غړم د پاکستان د خارجه چارو وزارت وای چې په کشمیر کې د پر امن مظاهره کوونکو پر سي د سواک استعمال د بشري حقوقو پر سي د پاکستان د بهرنو چارو وزارت لخوا پرون په خبري شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې پاکستانی چارواکو پرون د هند سفیر رابلل او د هند تر واک لاندې کشمیر کې د رسته او خنړي او شخړو پړې ترې وضاحت اوغتلو پکرم ایجنسی کې د پیپلز کون مشر حامد حسین توري وشل شوی دی د بر کرم مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علی خان مشال ریډیو ته ویل چې پولیټیکل انتظامی ته نن د حامد حسین توري مړی په یو کوټه کې ترلاسه شوی دی د پیښې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان حکیم الله ډلې منلې ده په ملکنډ کې د ټولګوندي غونډې پر مهال ځینو سیاستوالانو ویلي دي چې حکومت تر څو په ملکنډ ډیویژن کې د ټیکس اخیستو پریکړه بیرته نه وي اخیستې دوی به خپل احتجاجي غونډو ته دوام ورکړي د سوات تحصیل بحرین په مانکیال سیمه کې د پولیسو په ګاډي چاودنه شوې ده چې پکې د یو ماشوم په ګډون 500 تنه زخمیان شوي دي د پیښې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان بیان محمد خراسانی منلې ده د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر وای په کابل کې له چارواکو سره په خبرو کې د افغانانو په خراتلونکي ټینګار کړی دی اشتن کارټر نن له ولسمشر اشرف غنی سره په یو ګډ خبري غونډه کې وویل چې امریکا نور اتحادیان یې د افغانستان دوامدار ملاتړ ته ژمن دي د افغانستان ملي امنیت ریاست وای چې د زابل په مرکز کلات خار کې د 14 حملو په تړاو نه کسیزه وسلواله ډله نیولې ده د دغه ریاست څخه نن په خبري شوې اعلامیه کې راغلي چې نیول شوو کسانو اعتراف کړی دی چې له دې وړاندې په یو شمېر حملو 14 کې لاس درلود د اروپای ټولنې په لسګړو هیوادونو کې د شوې یوې سروې تر مخه د اروپا زیاتره خلک باور لري چې د کډوالو بحران او په اروپا کې د ترهګرۍ مخ په زیاتېدونکي ګواښ په خپلو کې تړاو لري او نن د عراق د بغداد په بازار کې موټر بمې ځان وژونکي حملې لږ تر لږه نهه کسان وژلي او په لسګونه نور یې زخمیان کړي دي د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې
انیس اجمل اوس خبرونه لنډیزې وړاندې کړل او سم د پاکستان د نن ورځې ورځپاڼو ته رفت انجم کتنه کوي
مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې د هند انتظامی د لاندې کشمیر کې د کشمیری مشر د مر خلاف مظاهرو کې ډیرویش کسان مړه او درې سو نه زیات زخمیان شوي دي د کشمیری آزاد رهنما میرویز عمر فاروق د دغه کشمیریانو د وجنې غندنه کړې اداري لیکي چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لخوا هم د دې مذمت شوی او ویلي دي چې د کشمیر د اولس اواز نشي چپ کولای کېده اداري زیاتوي چې د هند رومبي وزیر اعظم پنډت جواهر لال نهرو اقوام متحده سره د استصواب رائے وعده کړې وه او دا خبره د اقوام متحده سلامتي کونسل ته وړې وه او هلته یې د بحث دوران دا خبره منلې وه چې کشمیریانو ته دې په خپله خوښه د هغوی د خپل مستقبل فیصله کولو حق ورکړی شي او سلامتي کونسل هم په خپلو قراردادو کې دا خبره منلې وه اداري اخره کې وایي چې پاکستان د اول ورځې نه دا خبره کوي چې کشمیر کې دې د رائے په ذریعه کشمیری اولس ته په خپله خوښه د خپل مستقبل فیصله کولو حق ورکړی شي خو ولې هند داسې نه غواړي نو په داسې صورتحال کې نه یوازې اقوام متحده ته نوټس اخیستل پکار دي بلکې نړیواله ورورولي دې هم د هند د ظلمونو غندنه وکړي او کشمیری تا د هغوی بنیادی انساني حقوقو ورکولو لپاره دی आवाज اوچت کړي جنگ ورسره په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې سیاسي مشور ولایت دا وخت دوه غټ چیلنجونه را مخې ته دي د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ذمہواری ده چې هغوی د صبر او برداشت نه کار واخلي او د ملک د مفاد لپاره نه صرف د مذاکراتو د لارې دا حل کړي بلکې په دې عمل درآمد کولو لپاره دی خوشګواره فضا هم جوړه کړي او په دې لړ کې ضروری ده چې دواړه فریقین دي د یو بل پر ضد د بیانونو ورکولو جنگ بند کړي ادارې کې چړومبه غټ چیلنج د الیکشن کمیشن د سلور غړو تقرری ده او آئینی تقاضا دا ده چې د غړو د ریټایر کېدو نه پس 45 ورځو کې دننه دننه حکومت او اپوزیشن په خپلو کې مشورې سره د دغې لپاره غړي مقرر کړي په دې لړ کې د حکومت لخوا د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار اپوزیشن مشر خورشید شاه سره ملاقات هم کړی و خو ضرورت دا ده چې حکومت او اپوزیشن په متفقه توګه د سلور واړو غړو په نومونو اتفاق وکړي چې په متفقه توګه یو الیکشن کمیشن جوړ کړی شي اداري زیاتوي چې دویم غټ چیلنج د پاناما اسنادو معاملې لپاره ضبطه کار جوړول دي چې د دې لپاره د قومي اسمبلۍ لخوا د 12 غړو پارلماني کمیټه هم جوړه شوې وه چې پکې د حکومت او اپوزیشن شپږ شپږ غړي شامل دي خو لا تر دې دمه دواړه فریقین په ضبطه کار جوړولو کې ناکامه شوي دي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
بی بی سی پر خپل ویبپاڼه په یو رپورټ کې لیکلي چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د وسلوالې ډلې حزب المجاهدین د یو قمندان تر وژل کېدو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی. مقاله لیکي د بشري حقونو ډلو موجوده حالاتو د اندېښنې وړ بللي. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي د امریکایي پوځ د هوایي بریدونو او افغان ځواکونو د عملیاتو له وجې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډله یا داعش یوازې څو ولسوالیو کې محدوده شوې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له نساء اجمل اورو.
خبری اداره بی بی سی لیکي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د یو بیلتون غوښتونکي یاغي د وژنې وروسته پنختو کې لږ تر لږه دیرشت کسان مړه او نور ګڼ شمېر زخمیان شوي دي. دویشت کلن برهان ونی چې د وسلوالې ډلې حزب المجاهدین یو کمانډان وو د جمعې پر ورځ هندي سرتیرو په ډز ووژه. بی بی سی لیکي د برهان ونی د وژنې وروسته دا تاوتریخوالی په تیرو څو کلونو کې په کشمیر کې تر ټولو زیات دی. د بشري حقونو ډلو موجوده حالات د اندېښنې وړ بللي دي. مقاله لیکي روغتونونه د زخمي شوو مظاهره کوونکو نه ډک دي او په سیمه کې ټلیفونونه او انټرنیټ معطل کړل شوی دی. د جنوبي ایشیا لپاره د بی بی سي خبريال جسټن رولیټ ویلي دي چې دا په تیرو څو کلونو کې تر ټولو خراب حالات دي او کچري په سمدستي توګه پر دې حالاتو قابو نه موندل شو نو نور خلک مړه او یا زخمي کېدای شي. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي د امریکا او افغانستان امنیتي چارواکو ویلي دي چې د امریکا هوایي بریدونو افغان ځواکونو د عملیاتو له وجې اسلامي دولت وسلواله ډله یوازې د هیواد په ختیځو سیمو کې بریدونه کوي او دا ډله له پاکستان پولیس سره نږدې په څو ولسوالیو کې محدوده کړې ده. خو مقاله لیکي چې د امریکا او افغان ځواکونو د پرمختګ باوجود داعش ډله د چین ولسوالۍ په مختلفو برخو د کنټرول ترلاسه کولو هڅې کوي چې دا د پاکستان پولي تاثیر ما د غریزو سیمو نه د وسلوالو په لرې کولو کې د مشکل پیښولو څرګندونه کوي. مقاله لیکي د کوټ په ګډون په نورو ولسوالیو کې په دې وروستیو کې داعش بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي دي. تیره اونۍ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو ځان وژونکي د افغانستان استخباراتي ادارې ملاتړ لرونکي ملیشو پر یو مشر برید وکړ. مقاله لیکي دا حمله د خبرې ته اشاره کوي چې د زیانونو باوجود یاد ډله اوس هم پیاوړې ده. مقاله لیکي داعش ډله چې په عراق او شام کې صبح تر کنټرول لاندې لري امریکایي چارواکي په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد د بریا اعلان نه کوي. خو چارواکي بیا د دې پرمختګ خبرې کوي چې د یادې ډلې د ابتدایي پرمختګ مخه نیولې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
او سمزو امریکا ته د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د هغو پنځو پولیسو افسرانو له کورنۍ سره د خواخوشي په هدف ډلاس ته ځي چې تېره اونۍ د یوه تورپوستې امریکایي لخوا په ډزو ووژل سو. د فرانس پریس خبري ایجنس په رپورټ کې د باراک اوباما د دې سفر یو هدف د هغو کسانو د یووالي او آرامولو هڅه ښوده سوې چې د یوې اونۍ راهیسې په خونړۍ شخړو او نشادي ناکراریو لاس پورې کړی دی. له ښاغلي اوباما سره په دې سفر کې د هغه مرستیال جو بایډن او پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش هم ملګری وي. نور تفصیل لا فریبا زهراور.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما به په تگزاس ایالت کې د هغو پنځو سپین پوستو پولیس افسرانو د یادغونډې پر مهال وینا وکړه چې تیر ونی د قانون پلي کوونکو د مظاهره پر مهال د یو تور پوست لخوا ووژل سو. ولسمشر به تر ډیره په خپل هیواد کې د مذهبونو او نژادونو د تړاوونو په اړه خبرې وکړي او دا به د ولسمشر په توګه د اوباما د مشرتابه یو سخت آزمون وګڼل سي. اته کال وړاندې د باراک اوباما کاري وړتیا د دې سبب سوچي د لومړي ځل لپاره یو تور پوستی د امریکا ولسمشر سي او له دې سره داسې هیلې راپورته سوي چې په هغه هیواد کې به ژور ټولنیز بیلوالی له منځه ولاړ سي. حتی کله چې تېره شنبه په ډالاس کې پر پولیسو برید وسو او اوباما تگزاس ته د تګ په هدف خپل د اروپا سفر لنډ کړ نو د خلکو ترمنځ خوشبیني پیدا سوه. اوباما په وارسا کې د ناټو د سرمشیزي پر مهال یوې خبري غونډې ته وویل چې باور لرم چې امریکا هغومره سره ویشلې نه ده لکه چې ځینې یې ګمان کوي. هلته غم سته، غوسه سته، ابهامات سته، خو یووالی هم سته. ولسمشر اوباما دا هم ویلي چې امریکایان له وسلوالو شخړو سره بلد دي خو دغه هیواد اوس خپل ځان په یوه نوې څیره کې موندلی دی. د ډالاس د پیښو په تړاو د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست د دوشنبې په ورځ ویلي چې ولسمشر په دې پوهیږي چې یوازې د ډالاس خلک په دې کار غمجن نه دي بلکې د ټول هیواد وګړي د تېرې اونۍ د پیښو په اړه اندېښمن دي. ارنست ویلي چې تمه ده ولسمشر به د خلکو د ارامتیا لپاره د ځینو اقداماتو وړاندیز وکړي. تیره اونۍ په لویزیانا او مینیسوتا کې دوه تور پوستي کسان د پولیسو لخوا ووژل سو چې په ټول هیواد کې د خلکو غوسه راوپارول او زرګونه خلک د اعتراض په توګه لارو کوڅو ته راووتل. تر دې وروسته په ډالاس کې یوه تور پوستي په خواني سرتیري د خپلو همنژادو د غچ اخیستو لپاره 15 سپین پوستي پولیس ووژل. ولسمشر اوباما ویلي چې د هیواد په عدلي نظام کې ستونزې سته، تعصبات هم سته چې باید له منځه ولاړ سي.
په پاکستان کې لګکی او د هاغوی عبادت خانی په کم حال کې دي؟ آیا د لګکیو حقونه خوندي دي؟
حکومت خدا وایي چې مونږ مائنارټیز لپاره فلاح بهبود لپاره هغې لپاره ډېر څه کوو خو کوي قسم نه.
لګکیو غوښتنې څه دي؟
موږ دا غواړو چې کم سے کم په هر ځای کې 15 سیټونه غواړي چې
صدر ته دا غوکا چې دا مشرف یې چې سر انسان وکا.
کدا لګکیو د حالا ځان خبرول غواړي نو پرګنې خبرونه اوریدل مه هیروي. هر چهارشنبه په کم 4 بجې او هر خالی یا شنبه په کم 2 بجې.
او سمزو افغانستان ته. د افغانستان د کونړ امنیتي مسؤلین وایي په تیرو درې کلونو کې په یاد ولایت کې د نړیوال ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو بریدونو ښې نتیجې ورکړي دي او په کې سلګونو وسلوال وژل سوي دي. یو شمېر خلک وایي چې په یادو بریدونو کې یو شمېر ولسي وګړو ته مرګ ژوبله وشته او باید چې د بریدونو پر مهال د ولسي خلکو ژوند ته پوره پام وشي. په دې اړه نور حال له روح الله انوري څخه اورو.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې د یو لسو تنظیمونو وسلوالې ډلې موجود دي چې شمیرې له 2000 کسانو اوړي او تل هڅه کوي چې په افغان ځواکونو او دولتي ودانیو بریدونه وکړي خو تل افغان ځواکونو بریدونه شنډ کړي او ورته یې درنې مرګ ژوبلې اړولې دي.
شبکه القاعده در این ولایت وجود داره، لشکر طیبه، البدر،
یولس مخالف وسلوال تنظیمونه دلتا موجود دی، حتی القاعده شبکه هم شتون داری، لشکری طیبه، البدر، سلفیان، تحریک طالبان پاکستان او امارت موجود دی. دا هغه کسان دی چې په مجموع کې دوی زموږ د خلکو او افغان ځواکونو خلاف تهدیدونه لري چې شمیری د 2000 او 600 کسانو په شاوخوا کې دی. هغه وای په کونړ کې د وسلوالو مخالفینو په کمزوري کولو کې د افغان امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو ترڅنګ د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټه الوتکو بریدونو هم ښه نتیجه ورکړې ده.
دوستای بین المللی و اکثر اوقات یا را تهدید میکنن، بمبارتمان طیارهای بی پیلوت صورت میگیره بالای این شبکه ها، در هر جایی که اینا تثبیت میشه، چارگیت میشه، خوب
ډیری وختونه د وسلوالو ګروپونه د نړیوالو دوستانو لخوا تهدید کیږي. په هغوی بې پیلوټ الوتکې بریدونه کوي. په هر ځای کې چې د وسلوالو شتون ثابت شي پرې برید کیږي او دغو بریدونو ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. قومندان زیاتوي چې په تیرو نږدې 3 کلونو کې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټه الوتکو له 100 زیات بریدونه کړي چې پکې 318 وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتي چې بهرني جنگیالي هم پکې وو.
انسان یک بمباردمان طیاره بې پیلوټ صورت گرفت د ولسوالۍ درې پیچ، یک نفر از قماندان مشهود به نام شفیق الله کشته شد. سال گذشته 26
سک کال یوازی بی پیلوت الوتکو یو برید د مانوګي په ولسوالۍ کې ترسره کړي چې پکې د طالبانو یو مشهور قماندان شفیق الله وشل شوی. تیر کال 26 ځله بی پیلوټه طیارو بمبار کړي چې په نتیجه کې د دښمن 15 تنه وژلي او 9 زخمیانو. د ملکی وګړو مو یو شهید درلود او 4 مو ټپیان لودل او په 3 کال کې د بی پیلوټ الوتکو لخوا شپږ پیتزلی بمبار شوه چې پکې 109 وسلوال مخالفین لمنځه تللي او 140 ټپیان درلودل. شکر ملکی وګړو ته پکې زیان نه ووخته. د کونړ یو شمیر اوسیدونکي د حکومتي چارواکو په څیر د بې پیلوټ الوتکو بریدونه بریالي ګڼي او وایي چې په یادو حملو کې د دولت مهم مخالفین وژل شوي او ورسره امنیت ښه شوی دی.
زه دا ویلی شم چې تر اوسه پورې چې نه یوازې په کونړ ولایت کې بلکې په ګرد افغانستان کې یا په ټول افغانستان کې چې د مخالفو وسلوالو د ځپلو په موخه د امریکایي ځواکونو یا د ناټو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو بریدونه چې ترسره کیږي، دغه بریدونه په خپل هدف باندې ترسره شوي دي او هغه څه چې دوی غواړي ترلاسه کړي هغه د دې بریدونو په سر باندې ترلاسه شوي دي. نو زه فکر کوم چې د دولت د مخالفو وسلوالو د ځپلو لپاره د امریکا بی پیلوټ بریدونه چې دي تر ډیره موثر دي.
هر هغه څوک چې د دولت مخالف یې هغه کو القاعده کو داعش کو بل ډلې بل ډلې داغه د پاره کیږي، هغه څوک چې داغه یو ټارګټ یو داغه هدف باید ماغه ولي.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار که څه هم چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بندول نه غواړي، خو غوښتنه یې دا ده چې باید د حملو پر مهال د ولسی وګړو ژوند ته هم پام وشي، ځکه چې په تیرو وختونو کې په دغو بریدونو کې یو شمیر ولسی وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي.
نو دغه افراطي مسایل دي چې دغه پته ما کسبي اورګانونو ته لګي چې کوم ځای کې دی دقیق انداز کړی دی. دغه هم نه ویل چې دقیق اندازونه به دی نه کړي، باید دقیق به هم شوي. خو زمونږ د معلوماتو د مخې نه چې په کونړ کې کوم ډرون حملې شوي دي زیات پکې ملکي وګړي شهیدان شوي.
وسلوالو مخالفینو ډیری وختونه د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې خپل تلفات کم خوتلی او داوی کړی چې په هوایی حملو کې زیات تلفات ولسی وګړو ته رسیدلی دي.
د مشال رادیو د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
تاندې هلی
په پاو کم یولو سبجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دوو بجو
د کرخې په غاړه
په دونیمی بجو
د نړۍ رنگونه
په درنیمی بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاو کم سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمی بجو.
او سمې بل رپورټ راځو. نن د خوست شار د وی بلی جادي د سړکونو د بیرغونی کارونه پیل شول، یا سړکونه د شارولي د ریاست له پرمختي ای پروژې څخه جوړې شي. بل لور ته د خوست شاریان او مدني فعالان د شار د سړکونو او لختیو ستا حالت خراب ګڼي او غوښتنه کوي چې مسولې ادارې باید دې برخې ته پاملرنه ډېره کړي. نجیب الله لوخیل تفسیر وړاندې کوي.
یا سړکونه چې د خروالۍ لپاره مخته بودیجې څخه د 12.2 میلیون افغانۍ په لګښت د څلور میاشتو په موده کې جوړیږي. د جادې په منځنۍ برخه کې ګلدان او همدارنګ د سړکونو د روښنايي سیستم هم په پام کې نیول شوی دی. د خوست ښار د پروژې له پل څخه د کبار سرای پورې 22 متره پلن سړک د بیا رغونې د کار د پیل په ځای کې خوست والي حکم خان حبیبي مشال رادیو ته د دې پروژې د سرنګوالي په باب داسې معلومات ورکړل.
د پروژې پلنه د کبار تر سرای پورې د خوست گردیس د عمومي جاده یا د سړک د غزیدلې سړک یو برخه ده. نن عملا انشاره چارې پیل کیږي. دغه سړک به د 12.2 میلیون افغانۍ په لګښت باندې د څلور میاشتو په موده کې د اړوند قراردادي شرکت لخوا نه تطبیقیږي او جوړیږي. البته دغه جاده 22 متره پراخوالی لري او تر څنګ لختي او د رڼا ګلدان او د چاپیریال ساتنې ټول مسایل په نظر کې نیول شوی دي.
د نویو پروژو په تطبیق کې کیفیت او سرنګوالی هغه موضوع ده چې ترې پاره د ډونرانو او عامو خلکو لخوا اندېښنې پوډاغې شوی دي. د خوست ولایت شورا رئیس عبدالوري واحدزی کلیوي خوا د ښار د سړکونو د بیا رغونې د کارونو پیلېدل یو ښه پرمختګ ګڼي، بل لوري ته د باکیفیته پروژو د پلي کېدنې غوښتنه کوي.
طبیعي ده چې هر د بیا رغونې کار دا د ولس او حکومت ترمنځ فاصله راکموي، د ولس باور په خپل حکومت باندې زیاتیږي. زمونږ هیله هم دا چې د دې پروژو څخه جدي نظارت وشي او په ښه کیفیت جوړ شي، ځکه تیر کلونه چې دا پروژې ترسره شوي دي نن موږ تاسو وینو چې بیا هم د تخریب سره مخامخ دي.
مدنی فعال او قومی مشر سید کریم خان خاکسار د خوست خارد سړکونو لخته او ګلدانونو او نورو شته وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دزایی اداره او پسانګری ډول د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د ښار موجوده وضعیت ته توجه ډېره کړي.
ولایتي اداره خصوصا ښاروالۍ مرکز ته خصوصا د مرکز سړکونو ته لخته ته ډېر متوجه شي، ځکه د میګ د بازور د خپل بازور وضعیت ډېر خراب دی. نو باید مکمله معنا ترمیم شي او جوړ شي د خلکو سهولتونه ورته برابر کړي.
خوست خاروال انجینر عبدالبصیر وای چې د خوست خار د سړکونو په جوړولو خواشه 15 کال تیر شوی، چې له کبله د سړکونو پاسنۍ کړل شوی ډیری برخه تخریب شوې ده. خوست خاروال زیاتوي د خار 13 کیلومتر سړکونه اساسي رغونې ته اړتیا لري، خو دوی پر روان کال کې د 11.8 کیلومتر سړکونو د بیا رغونې لپاره پلان او بودیجه لري، چې او په بل پسې د بیا رغونې کارونه پیل او ترسره کړي.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
په بلوچستان کې تاجران وایي چې په دې وروستۍ کې د پاکستان او افغانستان د ځواکونو ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د رامنځته شوي تاوتریخوالي له وجې د دوی تجارت ته هم زیان رسېدلی دی. د دې تجارت په وینا پکار ده چې دواړه هیوادونو چارواکي نه یوازې د پولې ستونزې هوارې کړي، بلکې د سوداګرو لپاره نورې اسانتیاوې برابرې کړي. نور حال له کوټې ایوب ترین راکوي.
د چمن دلاري او افغانستان ته د خوراک لپاره چرګان او اګي صادرونکي تجار شرمحمد خان ناصر وای چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو وروسته د دوی و تجارت ته لوی زیان اوښتی دی.
پر دې باندې اګي زموږ په خوات لپاره د دې باندې د سټمپ غوړ ایکسپایری ډیټ، نو په دې وجه دا باندې دا د نورو بغلی و دوس یا د نورو ملکو سره دوی راغړي، نو د چرګانو هم دوی زیات کوشش کوي چې د لیخ خپل فارمینګ وکړي دا وکړي غټ مراستوي. نو دوی شرایط یې سخت کړي، په دې وجه هغه شرایط سخت کېدو د تک په دفاره ډېر مشکلات یې موږ درېدی نه ژوندی شی دی، چې دوی موږ 15-16 ګنټې ودرې په کسټم کې په ګمرک چرګان مر کوي. نو په دې وجه موږ هم نه غواړو چې تاوان سمسال وساتلو. په دې
که څه هم شرمحمد زیاته کړه چې دا وخت افغانستان و ډېر خوراکي شیانو ته اړتیا لري، خو دلته ډېری خلک بیا وایي کار دی چې پاکستان او افغانستان ته د خوراکي شیانو په صادراتو باندې بندیز ولګوي. په دې اړه په کوچلاغ کې یو شاري محمد اشرف خان راته وویل
وښه د پسد چا په یاد غوایي د چا په یاد 420 پی کیلو دی، د پسد په 700 پی کیلو ورکی، نو د خور غریب د پاره چاره ډیر سخت ولاړه. پابندي ولګي کتر کوم ماډل د چي ویل چې باید د چرګر ځان سو شان ځان سو ډیر فرق کې سره وک وز دغه لار چې مارس مشتي په افغانستان شمن ګرځ را وګرځو د وزنن ټماټر په 3100 کیلومتر په 110 په 115 روپیه مزه دا ټماټر په 20 په 30 په کیلو نو اوس تخ پر سوچو کې خور غریب د پاره بسوي د غیب رب سره واخه پانی سره واخه غړې سره واخه مطلب خور غریب د پاره حالات ډیر ژوند طریق دی ډیر
دلته ډیرې کارپوان په دې باور دي چې تر څو د پاکستان او افغانستان ترمنځ سیاسي ستونزې نه وي اوارسي وي تر هغه وخت پورې تجارت په سمتوګه ودانی سکولای. په دې ترس کې د سیمې پر حالاتو باندې نظر ساتونکو خبريال انیف خان راته وایي
قسم چې د هندستان سره زموږ مسلې شته، نو تجارت اته هم موږ ډېر مشکلات دي. د غرنګي د افغانستان سره په تیرو سو کلو راځي زموږ سیاسي مسلې ډېر زیات شوې دي، خاص کر بارډر مینیجمنت په حواله باندې، د ډیورنډ په کرخه کوم خبره کیږي په دې حواله باندې، د تورخم بارډر باندې کوم پیښه شو دا غینه پس د تعلقات زموږ نور خراب شوې دي. کچري دغه تعلقات بهتر شي نو بیا زموږ په خیال دوانو هیوادونو مشران چې کوم دي هغه به د دې خبرې لپاره تیار شي چې تاجرانو مرسته وکړي او داسې پالیسان خپل کې کم شي تاجرانو سره سره د دوانو هیوادونو په ګډه تمامېږي. زما په خیال ضرورت زیات د دې چې سیاسي مسلې چې کمې دي کنه هغه زر تر زر حواله کړي شي.
دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د افغان ترانزیت ټریډ لاندې د پاکستان څخه افغانستان ته وړه ورځي او نور خوراکي توکي دغه ډول د افغانستان څخه پاکستان ته وچ او نوده میوه راوړل کیږي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د نیمه قبایلی سیمو اوسیدونکي وایي په دې عصري دور کې هم د دوی ماشومان له زده کړو محرومه دي، ځکه چې د دوی د سیمې آبادي خورا زیاته ده، خو سکولونه ورته یوازې دوه دي او هغه هم په بشپړ ډول فعال نه دي. د یادې سیمې اوسیدونکي وایي د انتخابات پر مهال ورسره ډېرې ژمنې کېږي چې تعلیم غم به یې وخوړل شي، خو بیا وروسته یې څوک د کتاب پاڼې ناړوي. له بنو عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
د بنو سره نږدې هندي خیل وزیر سیمې خلک وایي د ډېرې آبادۍ باوجود هم تعلیمي اسانتیاوې نه لري او تل محرومه ساتل شوي. دوی وایي پورا سیمه کې یو پرایمري سکول او یو مډل سکول موجود دی چې هغه هم غیر فعال دي او نه هم د زیات شمیر خلکو تعلیمي ضرورت پوره کولی شي. د هندي خیل سیمې خلک موجوده حکومت نه خپل سیمه کې تعلیمي ادارو جوړولو او فعال کولو غوښتنه کړې.
امیر دمر ابودی دو تقریبا 20-25 ہزار ابودی دو پدا کہ یک پرائمری سکول دایو یو میڈل سکول دے خوکے ادغان نشتا دایو سٹاف نشتا دایو ادغ دے پر امیر دا درخواست کی غات کر دے پی ٹی آئی حکومت تے مش کے تعلیم کی تعلیم کے سارا پر مش کے شعور پئی دوشی چ شعور پر مش کے نہیں پئی دو مش سے شین شکل لایو
پدا کہ نیج یک پرائمری سکول دے چاغ پکی مخ جوڑ شوی دا مش تخ پدا نشتا مش کی مشرون دے پختم جوڑ شوی دا اگنا بعد مش تا یو سکول خن دے شوار پرائمری سکول فیمل سکول نشتا دے خود چکیم فیمل دی اگنا چالی جگنا بغا دی ختم شوی دی.
د هندي خیل سیمې ځوانانو په خپلو مرستو جوړ کړی شوی شوال فلاحي تنظیم د سیوري لاندې په سیمه کې د تعلیم د آگاهۍ په لړ کې یو مهم شروع کړی او هڅه کړي چې د ماشومانو د پلارانو د سیمې د مشرانو او حکومتي چارواکو پام هم دې لوري ته را وګرځوي. سماجي کارکون فدا محمد وایي دوی هر ځل او هر چاله وړ په دې نوم او دې شرط باندې ورکړي چې د دوی ځوانانو ته به تعلیمي اسانتیاوې جوړوي، خو چا هم ورسره وعدې نه دي پاللې.
دولته په کلی کې یو های سکول نشته، بلکې میز د موجوده چې کوم ایم پی ای دی او وس منیسټر هدا صوبایي دا تدمیز تعلیم یافته کسونه خاص کر په دغه ټکی دا وټ ور کړای و چې دا خبره ډېره ډېره کړله په خپل جلسه کې چې مې زین دی خیل ته کالج اورا نو دوه دوه نیم کوله درې کوله تیر شوله کالج وسره سره نه غای. میز یو میډل سکول دی، بدترین حالت کې دی، یو پرایمری سکول دی، یو پرایمری سکول یا یو میډل سکول چاغه کې دوه ټیچرون دي یا ډیپټی نکو دا تعلیمی صورتحال.
د هندي خیل ځوانانو دغه غوښتنو په اړه مو چې کله د باکا خیل وزیر نه تعلق لارون کې صوبایي وزیر او وزیر اعلی معاون خصوصي ملک شاه محمد وزیر نه پوښتل، نو دوی وویل فربنو دغه سیمو کې نه یوازې تعلیم بلکې د سړکونو او صحت په لړ کې هم ډېر مشکلات دي چې دوی را روانه ډی پی کې د دغو سیمو د سړک پیسې اچولې او د خپل ژمنو سره سم به د غلطه تعلیمي سهولتونو جوړولو هڅې کړي. د سیمې ځوانان غوښتنې کړي چې د دوی کلی او سیمه د هم د تعلیم په میدان کې د خواوشا سیمو سره سیال کړي شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوسم د دیروان غړی ورسته شه بو تر غدی او رسیدلیو راځي چې لانی ساج مرزخه په ټوټلو کې د خبرونو لنډي سوور.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي چې په کشمیر کې د پرامن مظاهره کوونکو پر ضد د سواک استعمال د بشري حقوقو پر ضد د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې پاکستانی چارواکو پرون د هند سفیر رابللی وو او د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د رستې خونړۍ شخړو په اړه ترې وضاحت وغوښتلو. په کرمه جلسه کې د پیپلز ګوند مشر حامد حسین توري وشل شوی دی. د برا کرمه مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان نن مشال ریډیو ته ویل چې پولیټیکل انتظامی ته نن د حامد حسین توري مړی په یو کوټه کې ترلاسه شوی دی. د پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله ډلې منلې ده. په ملکنډ کې د ټولګوندي سوي غونډې پر مهال ځینو سیاستوالانو نن ویلي دي چې حکومت تر څو په ملکنډ ډیویژن کې د ټیکس اخیستو پریکړه بیرته نوي اخیستي دوی به خپل احتجاجي غونډو ته دوام ورکړي. د سوار تحصیل بحرین په مانکیال سیمه کې د پولیسو په گاډی چاودنه شوې ده چې پکې د یو ماشوم په ګډون 500 تنه زخمیان شوي دي. د دې پیښې ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی منلې ده. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر وایي په کابل کې له چارواکو سره په خبرو کې د افغانانو په خر راتلونکي ټینګار کړی دی. اشټن کارټر نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یوې ګډې خبرې غونډه کې ویل امریکا نور اتحادیانې د افغانستان دوامدار ملاتړ ته ژمن دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د زابل په مرکز کلات خار کې د 14 حملو په تړاو نهه کسیزه وسله واله ډله نیولې ده. د اروپایي ټولنې په لسو غړو هېوادونو کې د شوي یوې سروې تر مخه د اروپا زیاتره خلک باور لري چې د کډوالو بحران او په اروپا کې د ترهګرۍ مخ په زیاتېدونکي ګواښ په خپلو کې تړاو لري. او نن د بغداد په یو بازار کې موټر بمې ځان وژونکي حملې لږ تر لږه نهه کسان وژلي او په لسګونه نور یې زخمیان کړي دي. د دې پېښې ذمهواري چا نه ده منلې. او د افغانستان او آیرلینډ ترمنځ د کرکټ لوبه کې دا مهال افغانستان 214 رنزونه جوړ کړي دي. وو لوپاړي آوټ شوي دي او څلور څلوېښتم اوور روان دی.
دا خبرونو لنډیز مولا انیسا اجمل زخه اوریدي او هم له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې دغه نه ساته خبرونه پای ته رسیدلی. تاسو کولای شئ چې هم دغه خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واوري او د دې ترڅنګ په پاڼه باندې او په فیسبوک باندې تاسو دغه په لیکلې بڼه تصویرونه او ویډیوګانې هم کتلای شئ. که په دې سپو باندې پاتې شئ نو تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اوریدلی شئ. او سم اجازه راکړئ. د خدای په امان.